کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مزفر با ظاهر لخبل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو 12 کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوې. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه امنیتي سرتیري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته، قضیه را همه جانبه بررسی کردیم.
ده وی هغه پیخه چی ده خغلی اریایی ده کور مخی تا پیخه شوی، په وقت پولیس سیمی تا رسیدلی پیخه سیاله لنه که مرغا چا تا پده پیخه کی زیان نده رسیدلی. دیر کم زیانون اوختی موگ حدسه کهو چی ده پیخی عملان ومو. تیر شپه 2 بجې نه سرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور 12 بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونه کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمیر کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست استلې ویلې دي چې یو شمیر نور نمونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وی په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. په جنوب کې د 215 تم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مزکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي چې پکې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي او 30 نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 19 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د اروزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې 3 تنه وسلوال ترګر وژل شو او 4 تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص اروزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات سره کړه. په نتیجه کې 2 تنه ترګر وژل شوی دی.
اخوا د جوجان د قشتیپی ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمیر حکومتي پوسټو د طالبانو په ډلې حمله کې لږ تر لږه امنیتي سرتیري وژل شوی او 10 تنه نور ټپیان دي. د خبره د جوجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادي رادیو ته تایید کړه. وی ویل چې په سقوط شو پوسټو کې د ملي اردو یو پوسټ هم شامل ده.
وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار داره. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شو پوسټو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبريال پاړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي ریپورت پته مده. دا سعودي خبريال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادرکه شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل
بنده ترکیه جمهوریتین بهای سي جمهور ترکیه
ولسمشر پتوګه دا موضوع زخپل تعقیبوم او د سیړونو نتایج به ټوله نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابع او خبريالو چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولا د اکتوبر په 2 منیټه د زینو اسناد تر لاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیه وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د نن وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرکه کېدو په اړه یې وضاحت وخت دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو په خانه چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عام امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت اخیستو او ورکول او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاغوي په خاطر تحقیقات ډیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغی چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوي ریپورټونه خبره شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اواز وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر تر تحقیقاتو لاندې دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي که غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نه شي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټوله نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ده او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ په تاسو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است. ما بایستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښودلې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې شي.
د دې چانس په برخه کې څه کېدای شي یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ ته رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوی پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې یو کلیزه ژغونه او نیزه ډرامه لرو اوري دوته بلنه درکوم. تاسازادي رادیو اوري د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د ترګندونی نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. د پداسال کې سوي د ترګندونی سوي دی چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبری او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تضمین پر لارو چارو خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل ناجیا صابری راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تضمین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمیته د خپل لسروزنی سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. وشپته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرځیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
مجموع کې ټول ته مونږ خوشبین یو، خو مونږ خپل عملي کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه داسې شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
دوستانو، د افغان حکومت اجرایی رئیس څرګندونې خو مو واورېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زما همکار محمد واصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس په کوم سټیج کې دی کار ته ورسول دی. نو دا په یقین لرم چې په ټول دا خلکو کې د معاشرت په زیات شي، خو البته بیا خو د امریکای د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو ان شاء الله دا خبر په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي، څه فکر کوي چې خغلی خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته جوړه او د دې څخه څه چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واحد او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسغه درست اراده مو مخري. او بیا زه سین درم چې د طالبانو لوري هغه هم دغه جوړې د پاره به ډېر تردیدونه لري، د سیمې په حساب باندې دومره ویل شي چې به خو البته افغان دی، ځینې د افغان د نور په حساب باندې به شاید ځینې جوړه سره حساسیت نه وي، خو دی ځوان دا مهارت لري چې اوسي کولای شي هغه تم دا قناعت ورکړي چې مخالفت یې هوادونه ده چې افغانستان کې سوله راځي، دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هیڅ هم په تاوان نه ده. نو یقین لرم چې هغه به موږ ته خبرې سره وکړي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د رابطه ولري، د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کی او سمرا میرا چیز یا بے ثباتی رہ او د ټولو دغه پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ وجنه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیله روانه دا د دې لارې مخه یې همداسې ولسم د اصول شورا د دې ښه رول ورلودای شي د دې شریکه به یې د دې څوره شي
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پاره ژغیده
جنگ دولک سول خان
سول او ملي یوالې د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه خلاصه د رادیو اوري دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شریا پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حمله د عملینو د نیولو هڅې کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د وسلوالو لوري کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې بمی حمله سیډي تر څو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس ده. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه وو. هغه وای هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیسي مې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغې پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج سي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل تر څو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغوی په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسکلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلي دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولی سي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تېرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي، او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپله اخیستی دی 2023 کال تر اوسه پورې، او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي، د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اولس کال وړاندې د اکتوبر په 8مه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړي او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو ولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول سوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستي رسوي، بشري مرستي رسوي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستي رسوي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د د مسائلو یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ له ځان سره لري. دا ټول هغه څه دي چې په تېر ولس کلو کې موږ ویلې شو چې دا د تېر ولس کلو د لاسته راوړلو څخه.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو لمخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل سوي او همدا شان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرجو بلا وخته. د پوځي چارو کارپوهان دلیل په افغانستان کې د سیمایزو هوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولې دي هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمایزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده. چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار سي، لکه څنګه چې تاسو وینئ بین الملی ټولنه په ټوله توان شریکه ده په دې کې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته سي، ولې تروسه پرې وګورئ نه دي بریالي سوي چې دا
ښاغلی ارزیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندوی بنسټ د سروې له مخې 9% کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې اوسمهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی، د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې سوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخنسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغه جرلو د ایستلو لپاره سیمه ایزي او نړیوالې همکاري ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپله خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بلخوا شاوخوا دوه کاله وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا محله دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخت ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
دفراندوم
سورسی
لا ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالاتو خبر شد.
ازادی راڈیو اوری دوستان ایواسی میز موضوع برا واخلو. د پاکستان پستر محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلارې ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبي د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تیره شپه اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړي، په داسې حال کې چې ریښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي، او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملک اسوشیټد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والی سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه، د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لاړه کړه. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه نور بل اسمه څرونه وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوی چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال لس سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې سل متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وي. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیزوي کره ده، او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولې کور د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کېږي چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله واکسین سره تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان مهاجرینو د نوي شهرک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دغه شهرک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بن المنزلو کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تللي مهاجرینو ته مهاجرینو ریاست وایي چې دغه نمرې بن المنزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو اوس چې پرې کار کوو اوس دغسې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مواردل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزې راستولي او راسره شریکې کړې وي.